پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوړونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو ستاسو لپاره پر یو شمېر سمو زموږه رپورټونه او د غې ترڅنګ دوه نس پروګرامونه قانوني لارې او درنا پر لور راوړي دي. خبرونه به مجید بابر اور
مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زلداری وایي چې واکمن تحریک انصاف دا مهال د آئین خلاف ورزي کوي. سبا د مارچ په 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ودانۍ غونډه پیلېږي. اوکراین د روس هغه یوه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو خبره شوې. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پر آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ پر 6 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي.
د پاکستان آئین وای چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروسته باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 6 په ملکنډ کې ویلي چې مخالف ګوندونو بعد د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ پر 15 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه رابللې ده. د حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم خلاف د مارچ پر 3 د عدم اعتماد تحریک په اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی و. سبا د مارچ په 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبری اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویبپاڼې زیاته وی چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. په اسلامي همکارۍ سازمان کې د پاکستان په ګډون د 50 هیوادونو شامل دي. بلخوا اسلامي همکارۍ سازمان په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د مارچ د 22 دا غونډه به د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه د او آی سي تر غونډې وروسته بلا مهمه ناسته وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانه وزیر شوکت ترین د مارچ پر 6 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او د هغوی شراکتداران به په دې منصوبه $10 اربع خرج کوي او د دې له لارې به 8000 کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تیره بیا بلوچستان ته 10 کاله ګټوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریکوډک منصوبه د 2011 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د قسط په لړ کې د قسط په لړ کې د انکار کولو په سر ودرول شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر د مارچ پر 6 مشال ریډیو ته وویل چې د آی ایف آر سی په نوم یو بنسټ ژمنه کړې چې د کووید-19 ټول روغتونونه به فعالوي. او وروستۍ خبر دا چې اوکراین د روس هغه یوه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 22 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه، خو زیاته یې کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخته خونړۍ جګړه روانه ده، ترڅو چې نن د مارچ په 22 په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. ځواکونو په یو شاپنګ مال برید کړی او یو شمېر خلک یې وژلي دي. د تیرو 2 هفتونو د ماریوپول ښار اوسېدونکي د بنیادي ضرورتونو لکه اوبه، خوراک او سون موادو نه بې برخې په هغه ښار کې بند پاتې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مرید بابر اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډې لپاره چې ټاکل شوې سبا د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې پیل شي، د دې هیوادونو ځینې خارجه وزیران ور له مخه دغه ښار ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص میلمه په توګه ګډون کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي غونډه کې به د کشمیر او فلسطین په څیر مهمو مسلو خبرې کیږي، او دا چې میلمانه خارجه وزیران به پر 28 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنونکي وایي له دې غونډې تمه نه لري چې ګواکې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري په لړ کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې دا تمه کېدای شي چې غونډه به البته په دې تمه دي چې دا غونډه به د افغانستان د نظام او دا هیواد حالت په اړه څه دریس خپل کړي. د شانواز ترکزی په راپورټ کې تفصیل ورو.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 28 په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي، د OIC.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوي ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 48مه غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لاره جوړول ده. د مارچ په 6مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی،
مقبوضه کشمیر کی صورت حال ہو چاہے فلسطین کی صورت حال ہو،
دی وای کده کشمیر صورت حال دی یا د فلسطین حال دی، په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشي لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوا. شاه محمود قریشي زیاته کړه پاکستان تر اغلی ټول تنان سرکاري ملمانه دي او د مارچ په 28مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د ملمستیا ټول انتظامات هم شوي دي. پاکستان په 15م ور د خارجه وزیرانو د غونډه ملمستیا کوي، او تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې دغه غونډه په کراچۍ کې د دسمبر په 6مه 1900 کې شوه، او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1900 کال کې په اسلام آباد کې شوه، درېمه غونډه په کراچۍ کې په 1993 کې شوه چې دغه د تنظیم یو ویشتمه غونډه هم وه، ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2000 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبري ایجنسی انادولو ایجنسی د مارچ د 15مې د خبر تر مخه د اسلامي هوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی، او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلو پاکستان کې کېدونکې غونډه کې به د شپږ څلوېښت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خو نه دي کړي، او هر وخت غړو ملکونو د خپل مفاداتو په مطابق چلند کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معامله باندې به د خلکو دا تمه چې د کشمیر دا مسله د حل کولو لپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي، یا دې کې به سم ملکونه داسې وي چې هغه به اسرائیل په حق لبانې به د دین دا تمه لرلې کېږي چې چونکې هلته هغه فلسطین سره جنگ روان دی. دې کې مو ډېر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي. نو په دې حق لبانې زه دا ویلی شم چې خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دا تمې نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده، دی کې به کتلې شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي، آیا دغه ملکونه په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه، دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفاید ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بینک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویلی دی، او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14مه په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډې ته د خصوصي میلمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تیر مازیګر په پیښور کې د بنو کې د شوی پښتون قومي جرګې په اړه غونډه وشوه. دا غونډه مفکوري نومې یو غیر دولتي ادارې چې دغلته څېړنې هم کیږي جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون قومي جرګه د مارچ پر 11مه په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رابدلې وه چې د مارچ پر 14مه د یوې اعلامیې په خپرېدو پای ته ورسېده. تفصیل لپی خورا غلام غوسرا کوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثه پر مهال باچا خان مرکز د سیړنو د سنگي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاستراوړنو خبري وکړه او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاستا سروړل بایللي خو نشو ورته ویلې، لاستراوړنه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یې حل د پاره خلک یې هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړي هم دا کنه؟ لکه دې جواب به کو پګړه باندې په شریکه باندې په دې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیه د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټلي تګلاره جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کولی شو؟ کم قسم سیاست په کوو، په کم ډګر به زموږ کم ستراتیژي وي. مثال خبره، زموږ داسې ځینې غوښتنې به وي په دې کې چې د هغې لپاره خاص د قانون سازی ضرورت نه وي، بلکې امکان لري چې موږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې هلته یو سو او ترلاسه کړو. بیا مثال خبره، د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول، یا خپل نمائندگانو ته سفارشات وړاندې کول. ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو، لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چې هغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله.
او دا ټولې خبرې چې په دې دیوانو جرګو کې مشترکه وي، نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله و دې جرګې راغونډې شي، نو څوک په دباونه کوي، څوک یې ملکونه ورانو، څوک یې دا کوي، څوک یې دا کوي. خدا خبرې په دې کې نه وي چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې راخ شوی دی. نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی، دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړی شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. جون جواب چې کوم دی، د دې مات شو، د دې اقتصادي لارې د مینځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې وروستو د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یوه کمیټي جوړه شوې وه، نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټې سره څه مشاورت نه و شوی.
لکه بیا محمود خان چکزه سره دا یو باغی کیو وی چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټې چې جوړه شوې و، دا غي کردار څه شو؟ چې څلورم کوم پوینټ دی، د ورکړې دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړي او هغه بلاندې بیا ضلعي کونسل جوړي. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړي څوک، دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثه په پای کې ځوانانو هم د بنو د جرګې او د رواني تګلارې په اړه ځینې پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال ریډیو اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونه چې چایلډ پروټیکشن یونټس ورته وایي دا جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومانو د حقونو فعالان زیاتوي حکومت د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومانو سره د یوې بدې پېښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټي یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شویو هغو په اړه دې ولسته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخلا تر دې دمه پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوي وي. خو لکه د حکومت پرایورټي مسله هم وي، د فنډنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه دریو راسي په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته چرته دی ته یقینو کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجې منظوري رسته یې. دا په پېښور، مردان، سوابۍ، نوخار، کواډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړی دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی، دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، د چیر پروټیکشن چې دا وګړو بدی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر شي، نو هغه مطلب هغه ته نور کار وي، نور آفیس برډن وي، او څنګه بیا چې ریسورس کمی وي ټیکنیکل کسان نو سائیکالوجیسٹ سوشل ورکر فیلڈ ورکر نہ آگے شی دوجی نہ زمونگا ڈیر کے سنے چی دی بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے تھی رپورٹ بچے نہ تم آگے دوجی نہ کمزور شوی گئے.
وقار احمد زیات کرا چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو ترڅنګ باید حکومت د ماشومانو په تشدد کې ککړو کسانو ته سزاګانی ورکول هم یقیني کړي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب د ځانګړې کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشن نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې بای موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې سکولی شو. نو په هغه باندې زمونږه اویرنس پلان، پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی، کمیونټی انټریکشن، سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي. با
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2016 کال د اپریل په 13 په خپل رپورت کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 2,876 پیښې ثبت شوې دي. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو یو زر سلور اتیا پیخی، دا تختونو پینزه سوا دیرشت، دا لادرک شوو ماشومانو دو سوا ات دیرش، او دا وڑکوالی عمر ودونو یو پنزوز پیخی ثبت شویدی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مارچ پر اتلسمه د پېښور د پېشتخارې تانې پولیسو په سپینه وړی رنګ روډ سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په یو بنډار چاپ وهله. په دې محفل کې ناست کسان تور پورې کوي چې پولیس د موسیقۍ د بنډار ته بېل کومې اطلاع ورننوتي ول وهلته. د ځینو کسانو د وهلو تر څنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړي دي. بلخوا پولیسو دا تورونه رد کړي، ویلي دي چې د موسیقۍ په محفل چاپ د سیمې د خلکو په شکایت وهلې وه. د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه بیا ویلي تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او دا چې هغوی بې ځایه تنګوي. مجید بابر د موضوع تفصیل راکوي.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پېښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دعوه وکړه چې د پېشتخري پولیس بې د اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د ده حجرې ته ورننوتو چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
طالبان رالل کا خلق رالل پکی نارے وے چغے وے پکی چا اللہ اکبر او ڈاریک پس دا با جیما جیما تول شروع شول و خلق وال شروع شول افرا تفری جوڑا شوا. صرف پولیسو پولیس چی مونگ کل او قتل نو ٹول پا وردے کی مونگ اول وی ریدو چی یرا بل سوک تی خوچ اون قتل اسی چو پکی مخ کے او نور پولیس یرا پولیس با بس دیرش پنځه دیرش کسان بوے سر پلاس کے ڈنڈیم وے ٹوپکیم پلاس نو کی وے اوپر ڈنڈو ایم وال کول اوپر ٹوپکو ایم وال کول و اسیم خلق وال اسامانون ایم مات کرلو غنڈول خلقون ایم موبائل نم نفر تفری جوڑا شو خلقو منڈی جوڑے کرے او بس آگے نباد دیا دوا دوالا چکم دول ہاو و سر سلور پنځه کسان و سر دا دا کرن خان سر میوزیشنز و آغا نو دا ټول بیا تانی لا بوتل.
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې کرن خان سندره وایي. یو کس پر سټیج ناست هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخري تانی ایس ایچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډیر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان دعوه وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی و. خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل محلي والا او د علاقې والا ډېر مشتعل و. موږ ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکې موږ چې فنکارانو ته څوک سوونه وایي دی له بیا موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دغه کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره زموږ څه کار نه دی لرلې، بلکې حفاظت سره موږ دي د غزې نه راوستي دي چې خلک لاړو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي نشته دی، خو که اوس د دې موسیقۍ د وجه نه لکه دی دن دی لو سپیکرې لګولې دي او ټول کلی اولسته د آواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ را دي چې تاسو راشي هیلپ وکړئ چې د آواز لغوندې سلو شي یا بند شي چې موږ آرامو کو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک اولس ډېر زیات ډسټرب دغه د وجه نه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پېښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ځینو تندرو ډلو لخوا هنرمندان وژل شوي، ځورول شوي او ځینو مواردو کې د خپلو سیمو په پریښودو مجبور کړل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان وایي چې له تیرو څو میاشتونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان ځورول شوي.
او د دې چې سوره هم مزمت موږ وکړو کم دی. موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چې یاره دا خلک پوه کې خپل دا ایس شوګانو ته دې ته وایي چې یاره دا قسمه د فنکارانو دغه د تسلیل دی نه کوي. موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره د وزیر اعلی مشیر سره به ایس 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 په دې میټینګ کړو. موږ دا واضح دا چې یاره دا قسمه دغه دې باندې د پولیس طرف ډېر زیات موږ تنګیو. بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځانې نوې ټولنه دا دغه کوچ یاره کدا نه سمېږي. موږ په ضلع په ټولو صوبه کې وا او بلکې سوې نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دی دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمیر پښتنو فعالانو، سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سوات په سیلانۍ سیمه میادم کې درې ورځنی کلتوري میله پرون د مارچ پر شلمه پای ته ورسېد. د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفل هم جوړ شو چې ځایي خلکو سیلانیانو پکې دلچسپي واخیسته. د میادم اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښ دي او وایي چې په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي. د میلې جوړونکو بیا ویلي چې د دوی هدف په سوات کې د سیلګرۍ ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو. د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په یوه سندره پیلېږي.
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د زندین نظامې لخوا جوړ کړی شوي درې ورځنۍ کلتوري میلې په اخره ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو.
جاړي که سوخان دي پکې اوسي، د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي، او پښتونخوا د تل آباد وي سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمند اسد حسین وو. دوی په دغه مهال مشاهده ډېر ته وویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي، نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسېره کېږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کومه پیژنګلو دغه نشي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولۍ خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو، نو دا صرف ټکی نه دي. په دې باندې 15000 کال زموږ مشرانو عمل کړی دی، ګامونه پی اغستې دي او دغه شانې تربیه کړې ده زمونږ. څنګه موږ خو اجر جمعات پاس یو کنه، نو دغه تربیه زمونږ شوې ده چې زمونږ ناسته ولاړه بسی، زمونږ جامه صدا، زمونږ جبه صدا، زمونږ موسیقي صدا، زمونږ ادب صدا، زمونږ تلان سوکو، زمونږ تاریخ صدا. نو هغه خو امن دی، هغه ورولې ده، ملمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دی، کلتور موږ یو ځای کوي.
کلتوري میلې کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشحاله ول. د میادم کلي خیر آباد پکلن شوال چې په ګنډېچر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وایي
کته خیر آباد ته راغلی یم، دلته کې خو رانه موجود دلته کې نشینو ته ختم او مزاری بگی و سندری بگی و قصی کولی و خوگانی کولی و سر کولی چرا اور دیر خوشحال شما انا نگی دس کل چوٹی و دو ٹول وارا دو وقت را لیا.
کلتوری میلے تابعا کون کے مشر دسوات زملے لوگو محکمے مشر کاشیب پرحان وائی چی میادم سیما چی دا بحرین مرکزی سڑک شن کلی میں صرف اتک کلی میٹر خائستہ علاقہ دا خورتا دا سیلانانو تک دیر کم شوئے ہو. دوی حسا کرے چی میادم یو زبدیا سیلانانو تا پند خطی
دا یو سیاحتی مقام دا پورا پاکستان نا تا سورت لائی شیئے دا کلائن جو ایک آوائی شیئے دلتا دے حل کے مہمان نا وزی انجو ایک آوائی شیئے ایغی نے لوا دوام مقصد دے دا گو دا لوکل حل کے پروموٹ کولا دلتا اس کوش کے بے انتہا ٹیلنٹ تا دلتا پر ثقافت کے فم لطیفہ کے بے انتہا ٹیلنٹ تا او یقینان تا سب لوگوں کے ہم اوچا تلت او تا سو دلتا پر سٹیج من دے ہم دا پرفارمنس دوری ہے چھ سوات حل کے سورا ٹیلنٹ تا وہ ٹیلنٹ لگیا دا پورا دنیا تا خکر رکھے گی.
کلتوری میله کې په اخر ورځ سندرغاړو خط تودې سندرې وویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې. په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شلډونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مسبخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی چې د ادم عمران خان د عین خلاف ورزی کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پاړه په سور له سور لکې د غونډې نه رابللو سره پر عین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په شلمه په اسلام آباد کې دا خبره یوې خبري غونډې ته وکړه. سبا د مارچ پر 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیریک ګولډ سره د ریکوډک خان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانه وزیر شوکت ترین د مارچ پر 6 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې بیریک او د هغوی شراکتداران به په دې منصوبه $10 اربع لګوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د COVID-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 20 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل او سوریدونکو قانوني لارې 19 پروگرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو 19 خبرونه اوریز بوریوال کاکړ مو د قربه په سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي. خدای د فردی ازادۍ پاړه داسې تشریح کوي،
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادۍ چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماوره داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلې دي او د دې په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلفو های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رااللې.
نموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنی لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فیسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل آزادیانې چې دی دیته خپل حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل آزادیانو نه خوند واخلي، چې څومره آزادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخی د آزادی مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار آزادی هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د آزادی بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي آزادی او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار آزادۍ ذکر شوی دی. دا آزادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر آزادۍ، لکه مثال یو کس ته دی پسین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په دبانې سره قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي. یو خبره به د ورته شکاری الی په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونج کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغې پر ضد لیکل هم کولای شي. دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمې اولاد څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، سیاست چې یو کس گرفتاری نه، د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په صلاح سره حصہ جوړ کیږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د آزادۍ د سلب کول لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نسه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم وي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتاره ولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري، نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمې اولا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومې د ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو، یا ریاست چې کوم د قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملهدار دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي. نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي، نو یو خدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونیسي نو هغه خو معلومه شي کس ته چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونیوه، او که نه داسې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکارې، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه، خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دا باید اخرنۍ آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمي اولاد زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا بالکل لیکل شوی دی چې کله مې یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه د هغې هغه کې استطاعت مطلب په صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتاره کړي نو د هغې مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاروونکي کس ته د هغې د گرفتاری وجوهات هم په هغه ساتي په فوري طور سره بیان کړي چې تا مونږ گرفتارو په دې دې وجوهاتو په بنیاد سره تا مونږ گرفتارو. نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم وي هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د ده گرفتاریږي.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لادرکه کړي دي، که څه هم ریاست دا نه مني خو د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویش گھنٹې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسٹریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویش گھنٹې کې دننه خامخا پیش کوي. دغه وجہ دا ده چې پولیس په کسټډی کې یو عام بشر تلر ویش گھنٹې نه زیات نشي پرېښودی، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر داسې دی یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال پرېټل کوي وایي، نو په دې وجہ باندې په تلر ویش گھنٹې کې دننه ویل ته پیش کوي. دته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلې دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي جج به تاسو ته وکړي چې تاسو ته کم جرم کړي ول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبرو کړو د خپل د وکیل په تر باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصله ده چې که چېرته په کوم ځای کې دی گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې دی فاصله ویش گھنٹې کې راو نه رسېدو، نو هغه به دی په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ویش گھنٹې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي، نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایډوکیټ سمي اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگا حکم اکثر پا پاکستان کی چکم دی دا کم ڈیپٹی کمیشنر ورد منگوائیو دی زلی سر بنا چکم دا غصر دا دی اختیارات پر سائی چی اگا دا حکم جاری کا ولی شی چی او کس دا میشت پارا دو دا پارا زیر نزیر دا دریو میشت دا پارا پا یو مقصر اگا نظر بند کا ولی شی بیا دا دی نظر بندی چکم دی کو اوی سر نور دا چی وجوہات موجودی چی را اگا اوگاڑی چی دا دی نظر بندی کی توسیح کول ضروری دی نو بیا اگا مزید باغ کی توسیح کولی شی نور دریو میشت دا پارا او پا دی کم کس چی گریبتار شی ضروری دا چی اگا پا کم نا کم زل دا سورزی ٹائم دا پاکستان آئین ورکڑا دی چی پا دی کی با دی کس تا در دی خولی نظر بندی اغا وجوهات بیانیگی
د پاکستان پاین کی هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کستا په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتار کیږي تانه د پولیس نه راوخله تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وی ځان ته وکیل ونیسی نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي دا د دفاع حق چې دی دا خود ته هم حاصل دی او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې
ایډوکیټ ہدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
مشال رډیو د اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام په دې خپرونه کې انیسا اجمل په خیبر پختونخوا کې د جنکو له تعلیم سره تړلو موضوعاتو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم و آگاهی د مارچ په 10مه خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې اثر یا انوال سټیټس آف ایجوکیشن رپورټ نومیږي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2021 کال کې 81% ماشومان چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ په سکولونو کې داخل وو خو 19% ماشومان له سکولونو بهر وو. د دې ادارې په وینا سکول ته د نه تلونکو ماشومانو دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده. رپورٹ زیاتوی چې په 2021 کال کې سکول ته پنتلونکو ماشومانو کې 10% الکان او 9% جنکې وي. دا سرپنامه دا رپورٹ په 1025 زلو او په 3040 کلو کې د راغونډو شوو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داخلو لپاره د مهمونو باوجود هم په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې اوس هم ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي.
نومبر میاشت کې یو سروے کے پی کے شے ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرے ہوا اگری 4.7 million آؤٹ آف سکول چلڈرن خول ہم دے 2021 کے شے ہوئے و دغه کانٹیکس کې چې زه ګورم نو دا خو ډېر رقم اخی او بیا دا کووډ سچویشن تر شو مهنګای ډېر زیات راغلا کړه نو او بیا موږ دلته جنرالی چې ګورو په سټریټ باندې ماشومان نو دا فکر ماته خو ډېر کم ښکاري چې دی 19% خی په کار دا چې موږ ته افیشل ډیټا راشي د ګورمنټ طرفه او 2019 کې چې کومه شمیره ده کې پی راغلې وه د زمشو ازلانه علاوه 18 لاکھ 1.8 million د زمشو او سره ملاو کې نو دا 25 لاکھ مشو خو خودی خو خیر فیصدی کې خولې ده خو لکه په فیصد باندې چې هم وګورې نو دا ډېره کمه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیاتولو لپاره د 2021 کال د اګست له 20مې مهم پیل کړ چې د سپتمبر تر 15مې پورې دوام وکړ. اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورټ کې بیا دا وایي چې په 2021 کال کې د 16 تر 18 کلونو عمر لرونکو ماشومانو کې 81% په سرکاري او 19% په شخصي سکولونو کې داخل وو، خو بیا په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق یو چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې هغه وسایل نه لري چې په د سکول ته نتلونکو ماشومانو سم شمیره معلومه کړل شي.
زموږ د قبایلي اضلاع یا خیبر پختونخوا یا دا نور نو زما نه دی خیال چې دغه فکر دي دا کم 19 بګ دی کې زما خیال زموږ د هغه ولا زیاتې د قبایلي اضلاع دا تقریبا 30+ دي. سټیټیسټیک ولا وته وایا ریسرچ کې ودا سيزونه کوي نو هغه دومره په هغه باندې نه دي، هغه ټکنالوژي وسره نشته دی یا هغه سيزونه وسره نشته دی چې هغه داسې سپورټینګ سی وی چې مطلب بالکل په اکچوال یا بیک گراوند باندې شوی دا، ځکه چې زموږ خلک وي ودا چې کوم هغه شوی دا مردم شماري په دې باندې لکه هغه ډېر سوالات دي. نو او آل دو چې سکول داخلي مهمونه هغه شانتي نه دي شوي چې په سټیم کې بکېدل چې کوم د داخلي مهم دي یا نور دغه شانتي ترتیب دي هغه داسې خاموشه شوی دی د تیر دوه کالو نه زموږ اندازې مطابق.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2020 کال په سپتمبر کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته پتلونکو دریو ماشومانو کې یو لسکوله بهر دی. د دې ادارې یو چارواکي عمر اورنگزیب بیا ویلي چې حکومت تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لازمی کول لپاره د آئین 15مه ماده نه ده عملي کړې. هغه زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې 40% جنکې لسکولونو بهر دي.
آرٹیکل 25A په نیشنل اسمبلی نه نیشنل پارلیمنت نه په 2010 کې پاس شو، آلموسټ لس کال وشو دا په یو صوبې کې هم نه ده لاګو شوی. د خیبر پختونخوا خبره ده، خیبر پختونخوا کې په هغه ټایم کې چې کله 2015 کې دا بل پاس شو په صوبایي اسمبلی نه، هغه وخت کې موږ سره 15 لکه ماشومان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر وو، ولې چې 2015 کې قبایلي ضلع د صوبې حصہ نه و. مین خبره موږ سره راځي د ایجوکیشن فینانسینګ، یعنی د تعلیمي چکم بجټ ته د دې خبر راځي، ولې چې اوس موږ دی کرنټلی موږ سره په صوبې کې ودیش لکه مشمان د سکولونو نه بهر دي.
د پاکستان او پتیرا بیا په خیبر پختونخوا کې حکومت ویلی وو چې د هیواد تعلیمي نظام داسې جوړوي چې لمخې د شخصي سکولونو ماشومان هم سرکاري هغو کې داخل شي او د دې لپاره یو شان نصاب عملي کوي. خو اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې 80% ماشومان سرکاري او 30% په شخصي سکولونو کې داخل وو، خو په 2020 کال کې سرکاري سکول ته د تلونکو ماشومانو شمیره 80% او شخصي اغیتا 30% و. په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې د قبایلي ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته په دغو ضلعو کې د تعلیم معیار ډیر ښه شوی و. خو په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د کووید-19 وایرس وبا په نتیجه کې د سکولونو بندېدو له وجې په تعلیم بد اثر شوی دی.
تعلیمي لحاظ سره کومه وایي تورال چې زموږ کې پکې او خاص کر دا مول ډیسټریکټ کوم د تاکو ډېر شاته پاتې شوی دی. او بیا پکې اینه بیا بل یو مسله دار له کرونا ولا چې کوم شو شو نو چې کوم خلک سکولونو کې هم اهم ته سکولونو نه لکدا سو چې ته تعلیمي چې کوم ته یې صورت حال ډېر خراب شو. او ډېر داسې چې 3 or 4 کلاس ماشومان هغه داسې وی چې هغه نه ریډینګ چې کوم هغه ورنه هېر شوی او ان علاوه رائټینګ کې ته دې چې کوم دی هغه هم ډېر خراب شوی. نو ته دې لکه صورت حال هم زوایم چې لکه 2021 کې څنګه وایو نو ډېر زیات متاثر شوی دی ډېر زیات.
اداره تعلیم او آگاهی هم وایي چې د کووید-19 وایرس وبا له وجې د ماشومانو په تعلیم اغیز شوی دی. د ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې د وبا د مخنیوي لپاره د ټول بند پر مهال 45% ماشومان داسې وو چې په کور کې د یوې ګنټې نه هم لږ وخت خپل زده کړو ته ورکړی دی. دغه 30% د یوې نه تر 2 غنټو پورې او 50% بیا له 4 ساعتونو نه هم زیات وخت خپل سبق ویلی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاله هم اوریدئ شئ. طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO. د رڼا پلور خپرونه کې درته هرکلی وایو. اوریدونکو، نن په خپرونه کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې تعلیم او آگاهی د کلنی رپورت په اړه خبرې کوو. یادې ادارې د اثر په نامه په رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې ورته په لیک لوست کې ستونزه ده. د ادارې ویلي چې د 500 نه واخلي تر 14 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو کې 80% الکان او 50% جنکې داسې دي چې په پښتو، اردو او سندي ژبه کې یوازې یوه جمله لوستلی شي. دغسې 50% الکان او 90% جنکې په انګریزي کې یوازې ټکی ویلی شي. بشرا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې زده کوونکي بیا په لیک لوست کې ډېر رست دي، ځکه چې هلته په سکولونو کې د زده کوونکو په مقابله کې د استادانو شمېره ډېره کمه ده.
که د پنجاب والا کوم ماشومان وګورو، نو هغه دی که 4 کلاس 3 کلاس والا سټوډنټ سي، نو هغه ډېر ښه دي. نه هغه مطلب ریډنګ سکل کې دوه والا ډېر ښه دي، رایټنګ کې به هم ویل کې چې دوی سره خبرې کې سوال جواب ورسره کوي، نو دوی په ډېر په ښه طریقې ته ستا په سوال باندې پوهېږي او جواب به درکړي. او زموږ په علاقه ماشومان چې زه وګورم، اسې که موږ وګورو، نو ډېر ماشاءالله تکړه کسان دي. دې داسې دي په دوی کې ټیلنټ هم شته، په دوی کې قابلیت هم شته. اصلا دا ده چې ورته تعلیمي معیار زه وایم چې ښه نه دی. په دا ښه نه دی چې ماشومان تر شپږمو پورې داسې کنه چې دوی دې ته ریډنګ صحیح نه ورځي. نو ته موږ ډسټرکټ کو مسله دا ده چې هلته خو چونکې سټاف کمی دی که نه، نو یو ټیچر 300-400 کسانو ته په څنګه ته هر څه ور زده کوي. نو زما په خیال دی نن سبا اوس په کار دی چې دا سیستم بدل شي، لږ ماډرن سیستم راولي، لږ دوی ته په لوبو لوبو کې سبق ورښودل شروع کړي، ورسره هغې طریقې سره چې کوم نوې دنیا روانه ده د ماشومان هم هغې طریقې سره دغې لاره سره ودي.
قسم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تعلیم معیار ښه کول لپاره نور استادان برتی کوي او دا برتیانې د میرټ یا قابلیت په بنیاد کیږي. د خادم الخلق ادارې چارواکي فاروق اپریدی وایي چې باید حکومت د قابلیت په بنیاد د استادانو برتیانې یقیني کړي. نوموړی زیاتوي چې حکومت دې په نصاب کې بدلون راولي او د غیر نصابي سرګرمیانو له لارې دې هم ماشومانو ته زده کړې ورکول پیل کړي، نو دې سره هم د تعلیم معیار تر ډېره ښه کېدای شي.
بنیادی کار دا دی چې کم پرایمری ایجوکیشن دی یا کم سٹارٹ والا ایجوکیشن دی، دې لپاره موږ ته انتهایی ٹرین خلق پکار دی، ٹرین ٹیچنگ سٹاف. اور هغه نه علاوه کریکولم کې چینجز کول دي چې کم زموږ یو زوړ کریکولم را روان دی، او بل دا چې د مختلف سکولونو مختلف دی، داسې یونیفارم کریکولم نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو پارلیماني سیکرټری عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. هغې زیاته کړې چې له دې ترڅنګ د ماشومانو د تعلیمي شریر زیاتولو لپاره د پوهاوي مهمونه هم کوي.
څومره هم زمونږ بجټ تیر شوی دي، نو زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه آوټ آف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دي، جنکو بل شره زیاته وه، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی وو، نو هغه 70% چکم دے آغا دا گرلز ایجوکیشن دا پارا، 30% دا بوائز ایجوکیشن دا ڈیڈیکیٹ کرے ہو. دا جب آؤٹ سکول ماشومان شرا کی جنکے دے دا پارا زیادی تھی، زکر چھے بعض اوقات جنکے یا سکولون لری وی یا ڈسٹنس وی یا دسے پور بیکگراؤنڈ نوی ہمبل بیکگراؤنڈ نوی چھے آغا تلے نشی، تو آغی دا پارا زمونگا دا سٹائپنڈ ورکول شروع کری دی. آغا سٹائپنڈ ڈیپینڈ کئی چکم کلاس ماشوما دا، مطلب آغا تقریباً 1500-2000 پورے آغا سٹائپنڈ ورکڑی کی گی. اور نو ہر یو دسے چکم زمونگا سکالرشپ یا سٹائپنڈ یا دا بیگز ڈسٹریبیوشن یا بکس چکل اوور کڑی کی گی، تو آخر ٹول پروجیکٹس کے زمونگا پرائیورٹی عمدہ کا آؤٹ آف سکول کے اسپیشلی جنہ کے چکم دی کنا دا زمونگا مین فوکس بھی اینڈ دے دا وجنا زمونگا کافی پرسنٹیج چکم دی آگا خشرے دے اینڈ آؤٹ آف سکول ماشمار کے خاص طور پر جنہ کو چکم اشروا آگا انشاءاللہ چتا سو اس کا چرتا فریش سروی کی گی نو آگا با انشاءاللہ کم ابا بھی.
اوریدونکو، دا واده دیونه درنا پلور خبرونه. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې رااله اجازه تراکې. د خدای پامان.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو.
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو له مشال رادیو غوړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.